قطع شوار ماي ضربات شو هزيزة برايا
موفق بشي
تشكر بشي.
به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه سالی محمد سالی در استودیو است با برنامه ها و گزارش تازه. سلام سالی.
و علیکم السلام، ډیره مننه امید مرزبان د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر نوه بجو ده. په راپورونه کې چې د افغانستان ولسی جرګه وی تمل لري چې تر سبا پورې به ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاندید وزیرانو یو ګونی تابعیت په رسمي ډول تایید کړي. نن دوشنبه د دوري حمل 12 اپریل 2018. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس له مرزی احمد زین خبر نوري.
تر سر کې به مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې سبا ولسی جرګې ته پیژندل شوي کاندید وزیران د دې جرګې غړو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل کړي. افغان طالبانو تازه د خپل مشر ملا عمر بیوګرافي خپره کړې ده، او د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره د یو پوهاوي پر چوکاټ سلا کېدل هغه فرصت دی چې په عمر کې یوازې یو ځل برابرېږي. پوره خبرونه تمه ده چې سبا سه شنبه به ولسی جرګې ته پیژندل شوي کاندید وزیران د دې جرګې غړو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح بهیر پیل کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې نن به رسمن په دې اړه پریکړه وشي.
عمومی جلسه لرو د دوشنبه ورځ ده، جلسې نه وروسته د وفا او کمیټه ده منګه دغه تصمیم نوسو چې د سه شنبه ورځ نه د وزیر صاحب کاندید وزیر صاحبانو هغه اسناد چې بدلی شوي دي هغوی دغه برنامه به شروع کیږي. دوی خپل برنامه تشریح کوي د ملت نمائندگانو ته او د افغانستان ولست ته.
ښاغلی احمد زیاته کړه تر اوسه پورې د شپږ کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څېړل شوي چې کومه ستونزه پکې نه ده لیدل شوې، او د لسو نورو د اسنادو څېړنه روانه ده. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې 14 کاندید وزیران د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته پیژندلي دي، خو لا هم په دې ډله کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه ده نومول شوی. افغان طالبانو تازه د خپل مشر ملا عمر بیوګرافي خپره کړې ده. دا وسلواله ډله د اقدام په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له لیکو څخه یو شمېر کسان په وتلو دي او له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. په عین حال کې داسې هم ویل کیږي چې ملا عمر ښایي ژوندی ونه اوسي. د ملا عمر دا بیوګرافي د طالبانو په پاڼه کې ظاهرا د ملا عمر له خولې د دې ډلې د مشرتابه د 19مې کلیزې په مناسبت پرون خپره شوې. د ملا عمر په اړه په خپرو شوو معلوماتو کې ویل شوي چې هغه 1908 میلادي کال کې د کندهار خاکریز ولسوالۍ چاهمت کلی کې زیږیدلی دی او په خټه هوتک دی. په بیوګرافي کې ویل شوی چې ملا عمر پلار مولوی غلام نبی نومیده، او کله چې ملا عمر 15 کلن وو هغه مړ شوی دی. تر دې وروسته د خپرې شوې بیوګرافي په وینا د ملا عمر کورنۍ اورزګان ته کوچېدلې. د طالبان لخوا د خپل مشر په اړه د خپرې شوې معلومات د هغه راپورونو سره په تضاد کې دي چې وایي ملا عمر نالوستی دی. په خپرې شوې بیوګرافي کې ویل شوی چې نوموړي مدرسه ویلې او پر افغانستان د شوروي له یرغل وروسته درسونه پرېښي دي. په دې بیوګرافي کې ویل شوی چې ملا عمر په بشپړه توګه د طالبانو روان فعالیتونه ساری او تعقیبوي، خو زیاتوي چې نوموړی په پرلپسې توګه د دښمن لخوا تعقیبېږي، نو ځکه په تیرو 13 کلونو کې د استوک نزای نه دی څرګند. په هرات کې چارواکي وایي د پوهنې ریاست دوه کارکوونکي د ښوونځیو د کتابونو د خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات سرنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې سرنوال عزیز الله هجران ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو تحقیقات پیل کړي. په هرات کې د پوهنې رئیس عزیز رحمان صبري هم تایید کړی ده چې دوه کارکوونکي د ښوونځیو د کتابونو د پلورلو په تړاو نیول شوي دي. او افغان حکومت په هلمند کې د بې ځای شو کورنۍ لپاره 10 میلیونه افغانۍ مرسته کوي. د حکومت د اجرایوي ریاست لخوا په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د دې بې ځای شو کورنۍ سره د مرستو پریکړه د یک شمې په ورځ د طبي پیښو سره د مبارزې د دولتي کمیسیون په غونډه کې شوې ده. د عبدالله په مشرۍ په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دوشنبې په ورځ به 200 ټنه غنم هم هلمند کې د بې ځای شو کډوالو د مرستې لپاره واستول شي. د د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د یو پوهاوي پر چوکاټ سلاح کېدل هغه فرصت دی چې په عمر کې یوازې یو ځل برابرېږي، سو د اټومي وسلو له جوړولو د تهران مخه ونیسي او منځني ختیځ ته سوله راولي. ښاغلی اوباما په هغه مرکه کې چې پرون په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې ویلي، د یوې امتحاني موافقې رامنځته کول چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخه ونیسي او په بدل کې پر دغه هیواد لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې شي د خطرونو کچه راټیټوي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکو د پنجشنبې په ورځ په سویس کې تر څو میاشتنیو بحثونو وروسته د موافقې پر موادو سلاح وکړه چې له مخې د تهران لانجمن اټومي پروګرام محدودېږي. ټاکل شوی د جون میاشتې تر پایه وروستۍ موافقه نهایي شي. اوباما وویل اسرائیل دا حق لري چې د ایران پر اټومي پروګرام اندېښنه ولري، خو ده زیاته کړه له اسرائیل نه د واشنګټن دفاع نه خوځېدونکې ده. پرون سو مهم امریکایي سناتوران د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام د شوې هوکړې په اړه پیو ټلویزیونی باسونو کې را څرګند شول. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرسیاله ډین فاینستاین په سی این این ټلویزیون را څرګند شوه او د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو تبصرو ته ځواب وایو چې له ایران سره پر دې جوړجاړي انتقاد کړی دی. نوموړي زیاته کړه له ایران سره شوی تړون د اسرائیلو موجودیت هسې چې یهو ادا کوي هیڅ ډول ګواښ نه پیښوي. جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر بیا پر فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې را څرګند شو او وی ویل له ایران سره د هر ډول اټومي موافقې لپاره د کانګرس ارزیابي او تایید حیاتي دی او مرسته به وکړي چې یو ښه موافقه رامنځته شي. بل لور ته جمهوري غوښتونکي سناتور لنډسی ګراهام د سی بی ایس په یوه خپرونه کې وویل له ایران سره شوې هوکړه یوه تیروتنه ده. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له بمبارۍ سره سره حوثي یاغیانو د دې هیواد په دویم لوی ښار عدن کې پرمختګ کړی دی. راپورونه وایي چې یاغیان او د دوی ائتلافي پوځیان پرون له تودو نښتو وروسته د ښار په مرکزي برخه کې وړاندې تللي دي. په عین حال کې د ریاض په مشرۍ ائتلاف پرون د 12 ورځې لپاره د یمن په پایتخت صنعا او د یاغیانو په پاخه مرکز صده کې پر یو شمېر اهدافو بمونه وربلې دي. ملګري ملتونه وایي په عدن ښار کې په تېرو دوو اونیو کې د حوثي یاغیانو او ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادار ځواکونو ترمنځ جګړو کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. بل خوا وړمه ورځ روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د یو پریکړه مسوده وړاندې کړې ده. د وی پریکړې مسوده وړاندې کړې ده چې په کې یمن کې د بشري مرستو د رسولو لپاره په بمبارۍ کې د ځنډ غوښتنه شوې. او د اوکراین په ختیځ کې شپږ اوکراینی سرتیري په دو جلا پیښو کې وژل شوي دي. اوکراینی ځواکونو ته دا تلفات په داسې حال کې اوړي چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ دویم کال ته داخل شو. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي یو پوځي موټر په داسې حال کې چې سخاستي په سیمه کې لیوپولس څخه تیریده په توغندي ویشل شوی دی. دا د روس پلاو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د ډونیسک په 170 کیلومتري کې پروت ښارګوټی دی چې د اوکراین د حکومت په ټول کې دی. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت روسي پلاو بلتون غوښتونکو په دې تورن کړي، خو دا راپورت روسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوی. د اوکراین د تروریزم ضد مرکز سلور واړه وژل شوي اوکراینی عسکر بللې دي او وایي چې د عسکر له خارکیف څخه د سندو په حال کې وو. په لوهانس کې په خپل سر اعلان شوی د خلکو د جمهوریت په نوم اداري چارواکو دا راپورونه چې ګوند د دوی سرتیري د دې برید تر شا وو رد کړي دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته واجیست. د افغانستان ولسی جرګه وایي تمه لري چې تر سبا پورې به ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاندید وزیرانو یو ګونی تابعیت په رسمي ډول تایید کړي. د زابل چارواکي وایي د یو دیرشو مسافرو د خلاصولو لپاره هره ممکنه هڅه کوي.
دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتي مسؤولین هر رقم مسافر به راخوشې او خپلې کورنۍ ته به سپاري.
د افغانستان لویه سرنوالي وایي د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه څېړنې به په څو اونیو کې بشپړې شي.
په دغه دوسیه کې شپږ څلوېښت تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول سوی ده.
په یمن کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم راپور درته لرو. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. ولس جرګه وایي تمه لري چې تر سه شنبې پورې به ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاندید وزیرانو یو ګونی تابعیت په رسمي ډول تایید کړي. د ولس جرګې اداري هیئت وایي تر اوسه پورې د شپږو کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څېړلي او کومه ستونزه یې پکې نه ده موندلې. اجمل ان پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي دا ځل به هم هغه کاندید وزیرانو ته د رایو صندوق نږدې چې دوه ګونی تابعیتونه ولري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به ورته تر سه شنبې پورې د کاندید وزیرانو د تابعیت مسله سپینه کړي او دوی ته به خپل روسي معلومات ور واستوي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د ولسی جرګې څو کمیسیونونه د کاندید وزیرانو د اسنادو په څېړلو بوخت دي. نوموړي په دې اړه وویل
نو اوسه پورې موږ د کوم وزیر یا خویندې اورونو چې د کوم اسناد سره نسته چې هغه د تابعیت اوسېږي یا په اسنادو کې کوم مشکل وي، د دې لپاره صحیح لپاره موږ هغه د مشترکان درې کمیسیونونه د وظیفان د فرانسي وکړي او خپل وظایف شروع کړي.
ښاغلی احمدزی دا هم ویل چې تر اوسه د شپږو کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څېړل شوي چې هیڅ ډول ستونزه پکې نه ده موندل شوې. نوموړي د دې شپږ تنو نمونه یاد نه کړل، خو ویل چې د لسو نورو کاندید وزیرانو د تحصیلي اسنادو په اړه د دوی څېړنې دوام لري. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به رسمن پریکړه وکړي چې آیا د سه شنبه په ورځ د کاندید وزیرانو لخوا ولسی جرګې ته د پروګرامونو د تشریح بهیر پیل شي او کنه.
عمومي جلسه لرو د دوشنبه ورځ د جلسې نه وروسته د وفاو کمیټه دا موږ دغه تصمیم نیسو چې د سه شنبه ورځ نه د وزیر صاحب کاندید وزیر صاحبانو هغه اسناد چې به تصفیه دي غوي د برنامه به شروع کړي چې خپل برنامه تشریح کړي د بلت نمایندګانو ته او د افغانستان ولس ته. ما په ان انشاء الله تعالی تر شنبه ورځې پورې به دوی خپل بیانې تکمیل شي. یک شنبه یا دوشنبه ورځ باندې به موږ دوی لپاره بکسیق دوی را اعتماد به دوی اخلي یا اعتماد را یې را دي.
افغان حکومت د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د کاندید وزیرانو لومړۍ ډله ولسی جرګې ته ور وپیژند، خو په هغه ډله کې ولسی جرګې و کاندید وزیرانو ته لدې کبل چې دوه ګونی تابعیتونه یې لرل د رایو صندوقونه کې نه خوتل، او په پاتې اتلس وزیرانو کې اتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د باور رای ورکړي او نورې رد کړل. و سرګندنه ده چې په نوو ورپېژندل شو کاندید وزیرانو کې به څومره د ولسی جرګې د غړو باور ترلاسه کړي. دا یادونې وړ ده چې له تیر وو میاشتو رئیس د افغانستان د حکومت ولس وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي.
تاسی ازادي رادیو ته وژاست. په زابل کې د یو ډیر شو برم تصوی مسافرو د کورونې غړو مدني ټولونو او د کابل لسګونو وسیدونکو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د برم تصوی کسانو د خوشی کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. مظاهره کوونکو په کابل کې لومړی غوښتل د ولسمشر د لومړی مرستیال د کور مخې سره خپل ژغ پورته کړي. د لومړی مرستیال د ساتونکو لخوا پرې نه شول سول او اعتراض کوونکو له هغه ځایه حرکت وکړ او د اعتراض په ډول د صدارت مخې ته ولاړل او خپل پریکړه لیک هم صادر. کربل خو د زابل چرواکی وایي چې هڅه کوي دغه مسافر ژر تر ژره پیدا کړي. نور حال له کابل د ابراهیم صافی په راپور کې
کاسه هم د کابل کندهار پر لوی لار د یو دیرش برم تشیو مسافر او شاوخوا سلويخت ورځی کیږي، خو تر دې دمه دغه کسانو کوم پل نه دی موندل شوی. په دې اړه د یک شنبه په ورځ د برم تشیو کسانو د کورنیو په لسګونه غړو د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو او د کابل خاریانو یو مظاهره وکړه او لا ولسمشر او د ولسمشر لا لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او نورو حکومتي چارواکو نه وغوښتل چې د دغه کسانو د خوشی کولو په برخه کې د ستراتیژیکي چوپتیا نه لاس په سر شي. د دغه برم تشوي کورنیو دوه تنو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د در سلويخت ورځ را پدی خو د خپل کورنیو د غړو په اړه کوم معلومات نه لري او له دولت غواړي چې د خوشی کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
اسماعیل هم د افغانستان یو تن اوسیدونکی درې سلويخت ورځې تیریږي چې پلار مې په بند کې دی. له دولت نه مې غوښتنه ده چې پرته د کوم قید او شرط نه دی یو دیرش برمته شوی مسافر او یو دیرش د افغانستان اوسیدونکی را خوشی کړي.
نام علي محمد است.
زمانم علي محمد دی. ورور می ده درې سلويخت ورځې را پدې خو ده برمته سو کسانو په ډاله کې دی. کورونې جاړي وږي ویده کیږي. وای کې دیسې سهار مو پلار راسي. سهار هم نه هلي کیږي. بلش په هم پرې تیرسي. له دولت نه مغښتنه ده چې په دې برخه کې خپل چپټیا ماته کړي او یو دیرش برمته شوی کسان نږدې وخت کې خوشی کړي چې موږ ډیر اندیشمن یو.
کاسه هم د دغه برمته شوي او مسافرو د خوشی کولو په اړه په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې په خوا هم مظاهری شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي. لا بلې خوا د افغان دولت د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق لازادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه کسان د اسلامي دولت د لیله خوا تښتول شوي دي. په عین حال کې د زابل امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د کشفي او امنیتي معلوماتو له مخې دغه کسان د زابل له خاورې وستل شوي دي. د زابل د سرپرست والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین یې د خلاصون په لټه کې دي او هڅه کوي چې دا کسان پیدا او کورنیو ته یې وسپاري.
زمنګ د امنیتي او کشفي ارګانونو د راپور په اساس دا خلک د دغه وخت په استفادې سره د زابل د خاور نه ووتل او د ناوې ولسوالۍ د لارې نه معلوم زیاته ویوړل شو. دې لټه کې کچې ته دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتي مسؤلین هر رقم دغه مسافر ور اخښ کوي خپل کورنۍ ته به سپاري.
د افغانستان له لویو لارو څخه تل د ناامنیو خبرونه خپریږي او دا انتقاد موجود دی چې امنیتي ځواکونه د دغو لارو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تر دې مخکې هم پر لویو لارو په ځانګړي ډول د کابل کندهار په لویه لاره د یو شمیر دولتي کارکوونکو د برمته کولو او نورو امنیتي پیښو خبرونه خپاره شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. او اوس به ملالی بشیر راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان پر سر راغلي.
کوریا ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د کوریا د وروختون په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پروان ولایت په بګرام ښار کې خلک حتی له کابل د امریکایي ځواکونو په اډه کې د کوریا لخوا جوړ شوي روختون ته ځي. مقاله وایي که څه هم په کابل کې روختونونه سته، د کوریایانو روختون ته ورتلونکي خلک په دې روختون کې د وړیا درملنې لپاره اویا کیلومتره مزل کوي او د لارې ستونزې پر ځان تېروي. مقاله په کوریا کې افغان سفیر محمد سلیم صاحب له خولې وایي د کوریایانو د شو کاري اخلاق لکبل دوی د افغانانو زړونه لاسته راوړي دي. همداراز کوریا ټایمز ورځپاڼه په سیول کې د ان جی پوهنتون د پایک روغتون د بګرام څانګې د رئیس چو ینګ ګیو هغه خبره راخستې چې وایي دا احترام له دواړو لورو سته. مقاله د ګیو له خولې لیکي چې هغه کارکوونکي چې په افغانستان کې د خپلې دندې له بشپړېدو وروسته بیرته سیول ته تللي افغانستان یې یادېږي او دا ځکه چې دوی له هغه ځایه ښې خاطرې لري او د افغان ناروغانو د درملنې او له افغان همکارانو سره د کار کولو ښې تجربې لري. مقاله زیاتوي چې کوریایان د یو کال بشپړېدو وروسته له بګرام ځي خو په خپله خوښه بیرته راځي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د اوباما ورو پر شاتګ خپلې پایلې لري په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د وتلو په اړه واضح ښکاري. اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د نظامی عملیاتو د پای په اړه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې اعلان وکړ او اوس مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري پاتې دي. د لیکوال په وینا له دې سره چې ډیر کار ته اوس هم اړتیا سته او په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې لاسته راوړي درلودي، خو له دې کبله چې اوباما غواړي له افغانستان امریکایي سرتیري وباسي په دې هیواد کې پرمختګونه بیرته له لاسه تلای سي. واشنگتن ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پروسې ځنډ د اوباما لخوا یوه ښه پرېکړه ده، خو د هغه لپاره هم دا تصمیم ډیر کم او ناوخته دی، نو ځکه اوس هم د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه دوام لري. ورځپاڼه همداراز زیاتوي تیر کال ډیری خلک هیلمن و چې د امنیتي تړون له لاسلیک سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي، خو نن دا هیله بې ځایه ښکاري ځکه چې ولسمشر اوباما غواړي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري وباسي. د واشنگتن ټایمز په باور دا په دې معنا دی چې افغانستان به هم د منځني ختیځ د هیوادونو په څیر چې د ولسمشر اوباما له تصمیم سره سم یوازې پرېښودل سول په یو خطر واوړي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه ویلي چې ولسمشر اوباما په 2011 کال کې ټول امریکایي سرتیري له عراق وایستل چې په پایله کې عراق اوس د اسلامي دولت ډلې له خطر سره مخامخ دی. د راپور لیکوال دا پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به د اسلامي دولت سخت دریځ له طالب مشرانو سره یو ځای خپل هدف پر مخ نه وړي. د لیکوال په وینا د دې دواړو ډلو ترمنځ داسې همکاري لري نه ښکاري ځکه چې داسې همکاري په حقیقت کې له مخکې پیل شوې ده.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان په جنوب کې د تریاکو د شری اخیستلو فصل نږدې سوی او د نشوهلو لپاره هر ورځ په سلګونه ځوانان له گاونډي هیواد پاکستان او نورو سیمو دغه ولایت دغه ولایتونو ته ورځي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې له کندهار را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. اداره ته وایي چې دغه ځوانان څوک دي، عام خلک دي؟
کله چې اوس د کندهار هرات پر لوی لار ودرېږ نو سهار یو ساعت کې به ووینې چې یو ټولنیز موټر چې شاوخوا شل کسان پکې سپاره دي، دوی د هلمند مرکز له شرجاته روان دي. د دغه کسانو سره چې موږ خبرې کړي دي، دوی د غزنی او زابل اوسېدونکي دي، او دغه راز ځینې نورې د پاکستان د ځینې مدرسو طالبان دي. دوی ټول هلمند او فراه ولایتونو ته د تریاکو د نشوهلو لپاره دي. په دغه کسانو کې ځینې تنقید ځوانان هم شامل دي. په مجموع کې د دوی سره چې موږ خبرې کړي دي، وایي چې میسي په سر اخیستي دي او د مجبوریت په اساس باندې نشوهي. سره ددې چې په کندهار کې البته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې چې کوکنار کرل شوي دي، د دوی د دغه کوکنارو د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه نه دي ویل شوي چې نشګردې ونیسي او بندیان دي کړي. چارواکي دغه راز وایي چې دوی ته داسې راپورونه را رسېدلي چې په پاکستان کې ټولې دیني مدرسې رخصت شوي او طالبان یې افغانستان ته د نشوهلو لپاره راغلي دي. په دې اعتبار باندې تر اوسه پورې لکه تېر کال چې یو ځل چارواکو وویل چې نشګر به هم نیسي او دغه راز د بزګران چې ساریا کوي هغه به هم نیسي، اما اوس یوازې دغه مبارزه د کوکنارو په ماتولو باندې ولاړه ده.
په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې زیاتره یې هغه وسلول طالبان دي چې په د موسم په اوښتلو سره پاکستان ته ځي او کله چې د نیش وهلو وخت سي افغانستان ته راوړي. له دغو کسانو څخه امنیتي ادارې پلټنې هم کوي که په خپل سره دغه کسان راننوځي او ځي نیش وهلو ته؟
په دوی څخه پلټنه نه کېږي. یو چارواکي البته انسغواړي نوم یې خپور چې مسوری مخکې ازادي راډیو ته وویلي وه چې داسې اټکل کېږي چې د نیفوهلو وروسته دغه کسان چې له پاکستانه را وړي مجموع چې دلته د نیش لپاره راځي، دا کېدای شي چې پر افغان ځواکونو تر نیفوهلو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. بل خو د ننګرهار د یو شمیر سیمو خلک پر ځینو دښتو داوی کوي چې وایي حکومت ورڅخه لاندې کړی دي. ولایتي اداره بیا وایي چې دغه خلک غاصبین دي. د دې ولایت یو شمیر ولسونه له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د مځکو پر سر ولاړ سویو شخړو په اړه د یو کمیسیون جوړ او دې ولایت ته واستوي تر څو غاصبین او حقدار خلک معلوم سي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه لانجه لکله او پر کوم مځکو ولاړ سوی؟
مننه صالح صاحب، کتنه چې تاسو یادونه وکړله، په ننګرهار کې ډېر پخوا راهیسې د ځمکو پر سر باندې شخصي او قومي شخړې راولاړې شوې دي چې دغه شخړې لا اوس هم په دې ولایت کې دوام لري. تېره ورځ د دیسودو ولسوالۍ د باراباد سیمې یو شمېر کوچیان چې هغوی د اعتراض په ډول راپورته شوي وو، هغه په دغه دښته باندې دعوه کړې وه، ویلې چې دا د دوی د مالسر ځایونه دي او د پخوانه نورو که څه هم غصب شوي دي، اوس ادلاخې وکړه که د دې نه وروسته په دغه سیمه کې څوک آبادي کړي دوی ورته اجازه ورنه کړي. همدارنګه په ورته وخت کې د دیسوزو ولسوالۍ د دامان سیمې خلکو هم د اعتراض په ډول باندې نیوکه کوله چې دغه سیمه د دوی خپله ده او حکومت دوی هغه جوړې شوې نقشې ورانوي. خو په بل خوا کې د ولایتي ادارې سره موږ دغه خبرې شریکې کړي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویل چې دغه دواړه ځایونه کې چې کوم خلک دغه ادازې کوي دا غاصبین دي، او دوی دغه ځینې غواړي چې غاصب کړي او ځینې غاصب کړي دي. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال ویل چې موږ دغه سیاحته شروع کړې ده تر څو دغه ځمکې د غاصبینو څخه راخلاص کړو. په مجموع کې د ننګرهار کې امنیت لپاره شخصي او قومي شخړې چې راولاړ شوي دغه د ځمکې په توګه راولاړ شوي، خو د ننګرهاریان بیا غوښتنه کوي چې مرکزي دولت یو اصلاحات ننګرهار ته راولېږي تر څو دغه د ځمکو د شخړو مسله هواره کړي، ځکه امنیت لپاره کله ځینې ولسونه د دولتي ځمکو باندې دا وکړ او بیا ولتی اداره وایي چې د ځمکې دولتي دي انده شوز تر اوسه پورې حل شوی نه دي.
بله شنور صاحب سرپرست والی هم چې کله استعفا وړاندې کوله په د استعفا په غونډه کې یادونه وکړه چې وینس وای کولای په دې ولایت کې د غاصبانو مخنیوي وکړي. څوک دي د غاصبان د چا املاتړ لزان سره لري؟ هلته چارواکي او خلک څه وایي؟
خپل د ننګرهار پخوانی سرپرست والی مولیا تاول الدین هم په خپل خبرو کې هم دا مسلې ته اشاره کړې او ویلي وو چې په ننګرهار کې ځینې زورواکان موجود دي چې دوی هغه مبارزې ته نه پرېښودل کېدل تر څو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي او د ځمکې د غاصبینو څخه خلاصي کړي. خو د ننګرهاریانو په خبره باندې چې هغوی فرمان مرکې کړلې دي ټول همدغه غوښتنه کوي چې په ننګرهار ته داسې والي راولېږي چې هغه قانون پلی کړي، هغه سره مرکزي دولت ته پوره واک او صلاحیت ورکړي تر څو که غاصبینې که زورواکي په ټولو باندې یو ډول قانون پلی کړي. کله چې دغسې شخص د ننګرهار ولایت لپاره معرفي شو، هغه کولی شي چې هم د غاصبینو مخه ونیسي، ځمکې د غاصب څخه خلاصې کړي. اوس ډېرې دولتي ځمکې د خپله د ننګرهار ولایتي اداره هم دا تاییدوي چې په ننګرهار کې زیاتې دولتي ځمکې د یو شمېر زورواکان د خوا نه غصب شوي دي. مشخصا د چا نوم ولکنازي ته شوی ولې زورواکان په دغه ولایت کې موجود دي او چې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي.
شاه محمود شینواری په جلال آباد کې چې د مځکو د غصب پر مسله را سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه څېړنې به په څو راتلونکو اونیو کې بشپړې سي. د لوی څارنوالي ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د شکیلو پاتې کسانو د نیولو په هدف یې هڅې چټکې کړې دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغان حکومت وای د فرخوندې د وژلو د پیښې د څېړلو په اړه په جدیت سره هڅې پیل کړې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وای په راتلونکو څو اونۍ کې به د دغه ځوان نجلۍ د وژلو دوسیه بشپړه او تر هغه وروسته به یې اړوندې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو د دوسیه څېړل د دوی په کاري لومړیتوبونه کې ده او په دغه برخه کې د عدالت تامینول په هدف د هیڅ کوم چا فشار ته تسلیم نه سي.
دا دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلی ده او دا دوسیه څېړنو لاندې ده. په دغه دوسیه کې 46 تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول سوی ده. دا دوسیه د نافذه قوانین سره سم څېړل کېږي او انقریب ذی سلام محکمې ته مول کېږي. په دغه دوسیه کې اسناد، شواهد، مدارک شتون لري، تحقیقات ادامه لري. آینده څو ورځو کې انشاءالله رحمان دا تحقیقات تکمیلېږي.
د لوی څارنوالۍ د معلومات لمخې تر دا مهاله په دغه پیښه کې د لاس لرلو په تور د 24 تورونو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل سوي چې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د فرخوندې وژل داسې یوه پیښه وه چې ټول افغانان یې حق پکړل او ټول افغانانو د دغه پیښې عاملینو ته د مجازاتو غوښتنه کوله. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یو ځای په ارګ کې د فرخوندې د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغان حکومت اجرا رئیس د جمعې په ورځ د فرخوندې د کورنۍ سره د لیدنې لپاره د هغې کورنۍ ته ورغلی و او ټینګار یې وکړ چې حکومت به دغه پیښه په جدیت سره تر څېړنې لاندې ونیسي. همدارنګه افغان ولسمشر د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پارک کې د فرخوندې د کورنۍ د غړو سره وکتل او فرخوندا یوه بېګناه او معصوم نجلۍ وبلله. د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه ټاکل شوی کمیسیون تېرې اونۍ وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې فرخوندا کاملا بېګناه ده. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو په دا قضیه کې پاتې تورن کسان هم د قانون منګولو ته وسپاري. دی وایي د فرخوندې د شهادت د پیښې په اړه اوس هم د پولیس لخوا په جدیت سره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د څېړلو په اړه د ټاکل شوي کمیسیون غوښتنه هم دا وه چې د کورنۍ چارو وزارت باید خپل کارو ته ادامه ورکړي. هغه کسان چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي، پولیس پر هغه باندې کار کوي تر څو هغه ونیسي. پولیس د څارنوالۍ سره د پاتې کسانو په نیولو کې مرسته کوي.
فرخونده
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د شاهي د شمشاره په سیمه کې چې ګنې قرآن کریم سوځولي، د یو شمېر کسان لخوا په بې بیرحمانه ډول تر وهلو ټکول ورسته مرسوه چې ورسته جسد هم ور واچول سو. دا به ورسته معلومه سي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په دغه پیژه کې شکیل کسان د خپل اعمال په سزا ورسوي کنه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو ست نیمې بجې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
تمه ده چې سبا سه شنبه ولسی جرګې ته پیژندل شوي کاندید وزیران د دې جرګې غړو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح بهیر پیل کړي. افغان طالبانو تازه د خپل مشر ملا عمر بیګرافي خپره کړې ده. دا وسله والا ډله د اقدام په داسې حال کې کوي چې د طالبان له لیکو څخه یو شمېر کسان په وتلو دي او له نورو وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي. افغان حکومت په هلمند کې د بې ځایه شو کورنۍ لپاره 10 میلیونه افغانۍ مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د پوهاوي پر چوکاټ سره کېدل هغه فرصت دی چې په عمر کې یوازې یو ځل برابرېږي. سو د اټومي وسلو له جوړولو د تهران مخه ونیسي او منځني ختیځ ته سوله راولي. پرون سو مهم امریکایي سناتوران د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام د شوي هوکړې په اړه په ټلویزیوني بحثونو کې را څرګند شول. ټاکل شوی ده چې نن به د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو د استازو ترمنځ ماسکو کې خبرې اترې پیل شي. او د اوکراین په ختیځ کې شپږ اوکراینی سرتیري په دوه جلا پیښو کې وژل شوي دي. اوکراینی ځواکونو ته دا تلفات په داسې حال کې اوړي چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیج دویم کال ته داخل شو.
په مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. هر ورځ پر همدغه صفو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. اوس ازادي راډیو ته غوښیاس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2:30 دقیقې دي. د خوست ولایت سرپرست ولی وی په دې ولایت کې د ورستي مظاهره پر ګډونوالو په حمله کې لاس نه لري. عبدالجبار نیمی له ازادي ریډیو سره په ځنګړې مرکه کول چې چمتو دی په دې اړه وضاحت ورکړي. تیر پنځشنبه په خوست کې د سرپرست ولی پر ضد یو شمېر خلکو مظاهره وکړه چې د مظاهره په جریان کې ځنوژن کې برید وسو او شاو خوشل کسان به کې وژل سول او څه باندې شپېته نور ټپیان سول. اسدالله لودین له شغلي نیمی سره مرکه کړي او له هغه د پیښې د علت په اړه پوښتنه کړي.
اول خو زه په خوست کې تروریستي هغه وحشي برید پکلکه غندم کوم چې پر مظاهره چارو باندې سوی وخت دا چې د افغانستان په ګډ ګډ کې د دشمن تلاش چیرې فرصت پیدا کی خلا پیدا کی هغه دغه سي ناوړي نامردانه عملونه کوي. د مظاهره کوونکو سره په خپل پیکاو وي پسلګونو کلاشن کوفونه و
دوی څه غوښتل
او پسلګونو هغه خلک چې دوی سره ساتونکي دي او ځینې غیر مسؤل ساتونکي چې مالته و چاڅه ټول ستا دا په مزه کې د پولیسو هغه کار مخلف کړ.
دغه وسلې له عام مظاهره کوونکو سره وي او کډوغو کسانو سره وي چې هغوی باډیګاردان درې دي. باډیګاردان سره یې وسلې دي.
باډیګارد خو درې نفره او څلور نفره به وي. د پسلګونو سلاچ دي خلکو سره ورسره و غیر رجستر شوی دي.
جناب ولی صاحب کچیر دغه د وکیلانو د ولایت شورا دغه موضوع به خبر ته پرېږدل کډ ولس موضوع تقریبا په غیر چې موږ ویډیو کتل زرګونه کسان راوتلی و یا د خپل احساسات بیانوله. پولیس تاسو ویل چې په جریان کې نه و داس موضوع
اصلا د سویډي چې زموږ کشفي ارګانونو څلور ورځې مخکې رسمن ټول امنیتي ارګانو ته خبر ورکړی چې حساس شرایط دي. اطلاع موجوده ده چې په دغه سي مظاهرو کې شاید انفجارات وسی. دا باید د امنیت مسولین په هغه ځای کې چې دي بل خصوص د امنیت قمندانې هغه خپل د دغه ورته ورکوي چې دوی کم تدابیر نیول سي وو چا غفلت کړی دی چا زور وافي کړی دی.
اوس چې د مظاهرې کوم ګډونوال موږ سره پیغامونه ثبت کړي ازادي راډیو ته ټلیفون نه کړی دی هغه وایي چې د انتحاري حمله کوونکو تاسو له کور نږدې ساحل راوتلی وو. هتا وایي چې د ولی صاحب له کور راوتلی وو او دلته خلک هدف ګرځول وایي چې د حمله تر شا د تاسو لاسو.
اول خو زه دا وایم چې زه درې هفته کېږي چې په خوست کې نه زه پر رخصتي باندې د خوست ته باندې وو. زه د خوست دغه د مظاهرو په تنظیم دغه مظاهرو په دغه ټول پلانونو په دې باندې زه مستقیمن په هغه ځای کې نه وم چې ما ټوله مدیریت کړی و. د دې مدیریت اصلا یو برخه زیاته برخه د امنیت قمندانۍ او د امنیتي ارګانونو په غاړه ده. دا اصلا مظاهره نه و، دا بغاوت و. بغاوت په دې معنا باندې و چې هلته د ولایت دوه څلوېشت ادارې لس ورځې کېږي چې فلج دي، چې
مرکزي حکومت جریان کې اچولی. وزارت داخلي سم د موضوع یاد
کړی، دا مطلق بغاوت دی، دا مطلق سرکشي او زورواکي ده.
ما فکر نه کوي جناب وری صاحب چې خلک نور له دې وضعیت چې دوی وایي د خلکو په ګناه دلته اداري فساد نور اوج ته رسیدلی دی، د ځمکو غصب موجود دی. فکر نه کوي چې خلک بل اخره پتنګ شوي او داسې عمل باندې لاس پورې کړي؟ ممکن سلاوي وایي سل نفر ولري، اما د زرګونه کسان په مظاهره کې حاضر.
زه غواړم چې د خپل اواز د افغانستان ټول ملت ته ورسوم، چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو خوست یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پورې یو مکتب په خوست کې امنیتی تحدید په خطر بند نه دی. زه غواړم چې په ډېر وضاحت سره ووایم چې په خوست کې د غصب په مقابل کې چې تقریبا په زرګونو زرګونو جریب خلاص شوی، دومره مبارزه چې سوی ده هیچ چا به هم نه کړی او په ډېر قاطعیت سره دا مبارزه.
بله، تاسو ویل چې درې هفتې تاسو په خوست کې نه وای، فکر نه کوئ چې خپله دا یو ډول خلا ده؟ هلته خلک په غوسه به نوروالي صاحب تاسو چې نه یې حتما د خلکو کارونو له ستونزو سره مخ کېږي، دا خپله هم یو دیدی باسس کېده چې خلک راوپارېږي.
زموږ په ادارو کې په هیڅ صورت صلاحیتونه یوازې د والي سره نشته دی. هلته معاون د والي شته، هلته قمندان د امنیت شته، هلته څلور پنځوس ادارې ټولې فعالې دي، دولس ولسوالۍ ولسوالان ټول فعال.
دا مهال په خوست کې اوس هم چې موږ راپورونه لرو د دروازو د دولتي ادارو دروازو مخ سره خیمې وهل شوي دي، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، مکتبونه بند دي، هلته زده کوونکي درسو لپاره نه ځي. بالاخره دا وضعیت کنټرولول ته ضرورت لري، بالاخره دا وضعیت باید نور ودرېږي، نور باید خلک عادي ژوند ته راوګرځي. څه کول پکار دي؟ تاسو اقدامات کوئ؟
زما خو اول دغه مرکزی حکومت درې میاشتې مخکې ځینې معلوماتونه ځینې وړاندیزونه انتقال کړي. دا هغه څه چې د افغانستان کې ځینې زورواکان مافیا کړي غواړي چې د یو منظمې قوي ادارې په خلاف باندې دوی داسې حرکت وکړي چې نور په راتلونکي با وطن دوسته با احساس نظام ته وفادار ولس ته وفادار خاور ته وفادار خلک نور دی یا محو کی او یا مجبور کی چې د دې په دغه مافیا کړي کې ځانونه شامل کړي.
د خوست ولایت سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی و چې ویلې په دې ولایت کې د ورستي مظاهره پر ګډونوالو په حمله کې لاس نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي له ولسمشر نه هیله کوي چې نورستان ولایت یو پانتون منزور کړي، ځکه زیات ځوانان غواړي چې په خپل ولایت کې لوړې زده کړې وکړي چې وستا ورته دغه امکانات ورته نسته او مایوس دي. اجمل متی له هلمند لیکلي خوست په غم کې دي شریک یو. له زابل بیا عبید الرحمن لیکلي زما په نظر په خوست کې د ورستي حمله مسولیت د سرپرست ولی پر غاړه دی. فضل رحمان عزیزی له لوګره کول سيزر گاداور ورمر پسیبي کاندید وزیران تایید نکړي، خو سرپرست وزیرانو ته بزیات وخت پلاس ورسی چې نور هم په کارونه کې غفلت وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې د شونکو ماشونه زیات کړي، په شپږ زره افغانیو د هیڅ کور گزاره نه کیږي. او نورالاحد نوری له لغمان لیکلي چې د الینګر ولسوالۍ په شیخ محمد حسین لیسه کې کتابتون نسته، هیله ده دلته کتابتون جوړ شي. تاسی ازادي رادیو ته غوښتنه د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلای سي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له بمبرۍ سره سره حوثي یاغنو د دې هیواد په دویم لوی شهر عدن کې پرمختګ کړی دی. په عین حال کې د ریاض په مشرۍ ائتلاف پرون د یولسمې ورځې لپاره د یمن پایتخت صنعا او د یاغنو په پخ مرکز سعاده کې پر یو شمېر اهدافو بمونه اورولې دي. تفصیل له اجمل اناوري.
پرون یک شنبه په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د ریاض په مشرۍ د ائتلافي هیوادونو بمباریو د یولسمې پرله پسې ورځې لپاره دوام درلود. د رویټرز خبري اژانس د ځایي خلکو له خولې ویلي چې په پایتخت صنعا کې د حوثی یاغیانو په اډو کې د چاودنو غږونه اورېدلي. په عین حال کې ائتلافي الوتکو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن په سرحدي سیمو کې هم بمباری کړي. په یمن کې روسي بمباری د روسي د غوښتنې سربېره شوی چې تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په هوایي بمباریو کې د ځنډ غوښتنه وکړه څو بشري مرستې ورسول شي او ولسی خلک د بمباریو لسیمو د وتلو وخت عمومي. په ملګرو ملتونو کې د اردن دایمي استازي او په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشري ډیانا کوار د روسیې د وړاندیز په اړه وویل دا وایي روسي هیئت د یو پریکړه لیک مسوده د امنیت د شورا غړو ته ویشلې. دا مسوده د بشري مرستو د رسولو لپاره په هوایي بمباریو کې د ځان غوښتنه کوي او په یمن کې د اوږدې مودې راهیسې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امنیت د شورا غړي تر دوشنبه ورځې پورې وخت اړتیا لري څو د روسیې د وړاندیز په اړه غبرګون وښيي. پرون دوه روسي الوتکې چې له یمن څخه یې د روسیې او نورو هیوادونو اتباع انتقالول په قاهره کې ښکته شوې. په یمن کې د روسیې د سفارت مطبوعاتي آتشا تیموفی بوکوف ویلي د 300 په شاوخوا کې کسان په دوه الوتکو کې له یمن څخه ایستل شوي. بوکوف وایي د دې کسانو اویایي روسیې اتباع او نورې د ازبکستان او تاجکستان اتباع و. د نوموړي په وینا د دوی ډېرې ډاکټران او قراردادي کارکوونکي وو. بوکوف ویل چې په دې ډله کې یو شمېر د سوریې، کیوبا او مصر اتباع هم شامل دي. په عین حال کې سرچینې وایي چې حوثي یاغیانو په مهم بندري ښار اډن کې د ولایتي حکومت مرکزي ودانۍ نیولې. د فرانسې خبري اژانس د بینومه چارواکو له خولې ویلي چې وړ مشپه حوثي یاغیانو په جګړه کې پرمختګ کړی او د اډن ښار مرکزي ناحیه یې نیولې ده. کله چې تېره اونۍ د اډن ښار د حوثي یاغیانو له برید سره مخ شو، ولسمشر عبدالربو منصور هادي ترې وتلی. سعودي عربستان چې له یمن سره پوله لري وایي څو چې په یمن کې بیرته هادي واک ته نوي رسېدلی، تر هغې به د حوثي یاغیانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د سعودي الحیات ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې د یمن سره په پوله پراته کلي به له مخې ویجاړېږي څو د حوثي یاغیانو لخوا ونه کارول شي. له هغې وروسته چې سعودي عربستان په یمن کې بمبارۍ پیل کړي، د سعودي درې پوله ساتي سرتیري له یمن څخه په ډزو وژل شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم د 813 شمیرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم موږ ته رارسېدلی دی او همداراز یو ګران ورور له ازادي راډیو نه مننه کړې ده چې د دوی ورور د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام له لارې نه پیدا شو. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112415. تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. کدنه نو زده پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. ګران دوستانو، راځي چې هغه یو ایمیل کوم چې موږ ته سیف الله جان لګلې ده تاسو ته درولم. دای په خپل ایمیل کې وایي چې السلام علیکم، او موږ ورته وایو چې وعلیکم السلام. تیره شنبه ستاسو یو پروګرام کې چا د هلمند ولایت نه زنګ درته وهلی و چې زموږ سره یو ماشوم دی، که د چاوي زنګ دی ووی. که تاسو مهربانی وکړی هغه نمبر مونږ ته راولېږي، ځکه زمونږ د ملګري د کورنۍ یو ماشوم ورک دی. دا پروګرام یې اورېدلی وو او اوس یې د کورنۍ شک دی چې دا د دوی ماشوم نه وي. هیله کوم معلومات راکړئ. مننه. ګران وروره سیف الله خان، د ازادي راډیو په آرشیف کې ما په دغه شکل ایمیل کوم چې تاسو مونږ ته رالېږلی دی او دغه معلومات غواړئ پیدا نه کړل، لطفا تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل د ماشوم په هکله معلومات راولېږئ او مونږ به دغه د ورک شوي ماشوم په هکله د تاسو پیغام له سره خپور کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورور د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. دغه ګران اوریدونکي خپل نوم نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دا دریو درې کال کې څو یو اوس دا کسل ډیر مننه.
ټلیفوني پیغام مو اورید. ګران اوریدونکو، د ازادي راډیو لاره نه ډیر داسې ورک شوی عزیزان چې په کلونو کلونو له خپلو کورنیو څخه لري ول پیدا شوی دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوی دي. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو په پیدا کولو کې له تاسو سره مرسته وکړي او له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر داسې ورک شوي عزیزان او دوستان هم پیدا شوي دي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه عبدالحنان د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو ماما دی د امین الله په نامه چې تقریبا د 15 په شاوخوا کې عمر لري. 40 کاله کېږي چې نادره کدی. نو کدی په خپله د ازما غږ اوري یا چا ته معلومات وي، زموږ سره دې په دغه تلیفون شمېره تماس ونیسي. 0 0 0 3 5 4 5. ډېره مهرباني به وي چې زموږ سره معلومات ونیسي. مننه. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه ریډیم د پکتیا څخه خبرې کوم. دا ته نشته کې وی دي شو وزیر په نوم مونږ یو لري به درګه شو د غچاته مون موتی په نشو مارا د اډی کې ونتی. 0 0 2 5 4 5 6 6 شماره بیا تکراروم. 0 0 2 5 4 5 6 6.
السلام علیکم. زمانم سید رسول دی د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د رسنی اوسیدونکی د نوروز خیلو د کلیم. زما ورور دی قاضی رسول ولدی رضا محمد. دا څلور کاله کېږي چې له کوره نه درک دی، هیڅ حال یې نه دی معلوم. که هر چا ته معلوم وي یا حال په لري په دې شماره دي ما ته زنګ ووایي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما یو دوست دی چې سیده اخبار نومېږي د درې څلور کاله کېږي چې نادره کوي. نو که چېرې څوک زما اواز اوري یو چا ته معلوم یا د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0015 6 6 5 12.
السلام علیکم زه نندان یم د ولایت د لوګر ولسوالۍ خوشي مونږ په هغه هفته کې یو زنګ راو د شماره راکو 0 0 3 1 3
دا شماری کې موږ د تارا او زموږ کوم زنګونه ویو هغه نه ملويږي زرجان په نوم اته کال کې چې موږ نه نظاره کړه بیا دا شماره زما دی نندان صفر و سلور 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 صفر اته درې و او دا زما شماره چې چا سره یې چا پیدا کړي لکه موږ ته دا شماره کې لږ ځواب راکړي ډېره مهرباني
بجلا رمانی ما د بلوچستان کوټي خانوزی څخه خبره کوم زما یو ورور رکتی 15 کال کیږي د کور نظاره کتوي دي نو احمد لانه میږي که چاته پاتې ما ته دې په داش میرا باندې ټلیفون وکړي زما مور پلار په دبا نه دی زه یې دي نو که چاته هم پاتې مسته دې په داش میرا ټلیفون وکړي 0 3 1 4 8 0 0 0 1 و
ذات کلانی میدم د زابل ولایت په شوپان دی ولسوالۍ وسیدونکو نیمه دا پیغام څو واری تاسو ته پریږدم خو تاسو نه شرکت نه ده نو یو کلیوال یا د ولایت په نامه باندې ده چې هر چا سره معلوماتي په دغه نمبر دی موږ ته زنګ ووهي 0 0 0 0 9 3 5 2 نمبر یې ور بیا تکراروم 0 0 0 0 5 2 چې هر چا ته معلومات یې په دغه نمبر دې زنګ ووهي دغه پیغام ما څو واري پرې اېښی خو تاسو نه ده خپر کړی د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه دا خواهش کوم چې باید ما پیغام خپور کړي نور دې د ما قریبانو او اباګانو و ټولو ته السلام علیکم وایم
موږ یو مرګ دوست ورکشه چې د عصمت په نامه دی یو دوه هفتې مخکې موږ د هغې پیغام اورېدلی او چې د عصمت په نام هغې باندې چا ته معلومات د عصمت دغه نښې دي د خپې دواړه غټې ګوتې د غټې ګوتې نه دېخوا دواړه دوه ګوتې سره نښتې دي او دېرش کاله شاوخوا عمر لري او تقریبا غنم رنګ رنګ دی چې هر چا ته معلومات نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکې ونیسي 0 9 5 6 3 5 2 4 شمېره یو ځل بیا تکرارو 0 9 5 6 3 5 2 4 وسلام ازادي راډیو زنده باد.
سلام علیکم زما نوم محمد خان د ادم خان زیم ابي بلاکا لمسی اسما یو ورور د نبیلا په نامه 15 کال کیږي کې د المان ته او ګلنسر د ولسوالي ورکسه ده نبیلا په نامه ده ار یو ک د نبیلا په نامه ده اگر نبیلا خپل اسما آواز اوري کیا کو د من دیوانه شاوري په دغه شماره مو څه زنګ وي 0 0 0 4 9 9 پینځلوي شماره یې ځل بیا تکرارم 0 0 4 9 9 5 5 9 هر یو که د دې خبر لري زموږ په ټلیفون کې زنګ ووهي
روزانه دا غږ پیغام دی زموږ یو محمد بن اسلا په نامه دی دا درې سلور کال کې چورک دی پته نه مالیږي هر چا معلومات ترلاسه کوي په دغه شمیره کې زنګ وي 0 0 0 3 5 1 1 5 5 6 په دغه شمیره کې اړیکه ونیسي زه مطلع د هلمند ولایت د بابا جي د ولسوالۍ څخه خبر درسره کوم او سلام
السلام علیکم زبر خبر کوم دا میدان وزګور ولایت د نصر مسوالین د خپل کرینا یما یو نور ته نوم انار ګل دا په انا د مشهور ده دا څنګه کار کیږي چې به ایران په تر نیمو په موږ حال کې بلو ده په نیمو د بیا موږ دا څنګه کار کیږي چې په دغه حال نه لرو دا په هغه څو معلومات لري او یو د نن په خپل د موږ غاړه خوري موږ نه په دغه شپه څنګه وایي نور څه هو نه یی څلور څه دوه
سلام علیکم د کندهار د ولایت میوان ولسوالۍ د وسماشیرو د کاری سره خبره درسره کوم زما یو ورک د ماما زوی دی د ناجلال اخون زوی دی د سیدال کال نه تیری د چراغا وراره دی سانولان میږي د اعصابو ناروغي لري دا پنځه میاشتې کېږي چې له شوګاته اچولی وو د دوا دپاره هلته جوړ شوی دی مازارګادۍ په خپله اوري یا نور مسلمانان اوري په دغه ټلیفون نه په دغه ټلیفون په شمېرې د زما سره اړیکه ونیسي 0102 3 4 3 9 9 8 ټلیفون شماره پدې وایه 0102 3 4 3 9 9 8 وسلام.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو خبرې په آزادي راډیو کې د ورکوښو وزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. اوس به د تاسو په هم هغه یو تلیفوني پیغام ته راواړو چې یو ورور ویلي چې د آزادي راډیو نه د حمید الله پاکره معلومات خپاره شوې دي. ما د آزادي راډیو په آرشیف کې د دغه ګران ورور چې د دوی د کورنۍ غړی په نامه د حمید الله دی ډېر پیغامونه ولټول خو داسې پیغام مې پیدا نه کړ. خو زه داسې فکر کوم چې یو ورور په نامه د حمید الله موږ ته تلیفون کړی و او ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې زموږ دغه اوریدونکي آزادي راډیو سمه نه ده اورېدلې. خیر د ده پیغام به خپور کړو او کېدای شي چې د دغه ګران ورور ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
الو زه د هلمند له ولایت القصه سره په تماس کې یم. ما نوم پهلوان دی. ما یو ورور د حمید الله په نامه باندې دا دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی ده نه درکه ده او بله ورځ چا یو چا د ازادۍ تلیفون ته ازادۍ ته تلیفون کړی ده چې حمید الله نام یې له ما سره ده. زه د هلمند له ولایته د مسجد له ولسوالۍ له بادالله کول په لتای سره په تماس کې یم. حمید الله د ما ورور ده. زه د رادیو ازادۍ له کارکوونکو دا هیله کومه چې هغه شمېره ما ته تقریر کې او راته بیې وایي. زه ډېر په دقې سرګردانه یم. ډېر پسې ګرځم. دا خواهش لرم چې هغه شمېره ما ته ووایي او زه ونیسم. یو چا بله ورځ ازادۍ راډیو ته تلیفون کړی و چې حمید الله نامه یې له ما سره ده. بیا که یو جه یو څوک زما غږ اوري او دغه ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي معلومات راکړي د حمید الله په نامو باندې ډېر به کور ودانۍ وایم. دغه مې شمېره ده 0503 02 8 5. یو ځل بیا بله شمېره وایم 0503 01 5 5. زه له تاسو خواهش لرم چې دغه شمېره د زنګ ته راغلی د حمید الله په نامو باندې دغه شمېره ما ته تکرار کړئ او ما ته یې ووایي یو چا د ازادۍ راډیو ته زنګ ویلی ده. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د تاسو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د لټون پروګرام دی. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. نور تلیفوني پیغامونه به هم واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله السلام علیکم. زه مخید رحمان د کندای د خوست ولایت د کندای سارا څخه خبرې کوم. زمونږ یو تن رحمت خان چې مشهور کومکونه دی یو دا ازادي تکلیف لري. یو کال کېږي چې د برکت شوی دی. په هر څه ته معلومات دی نو په دېس نه راځي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 واویا 2 3 2 1 4 0 واویا 2 3 2 1. وسلام.
بله السلام علیکم. زنیام الله سهیل دی هلمند ولایت له مارجو ولسوالۍ څخه. زما یو ملګری دی د همین په نامه دی ده کندهار ولایت ته ارغنداب ولسوالۍ کې زما سره نظرکه شوی دی او اوس چې چې په نام باندې کته یې مهرباني وکړي یا خپل تلیفون پلار کې ما ته زنګ ووایي او یا ته د بل ملګری ما ته پر دغه شماره باندې زنګ ووایي. زما غږ اوري ما ته زنګ ووایي. دې څخه به ډېره مهرباني. شمارې دي 0 15 1 4 2 8 اویا 0 3 1 3 0 3 1 3 3 5 9.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته مو غوږ وو. محترم اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د مونږه د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.